वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2022 مې د میاشتې 28 منېټه ده په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځا شپه کوم هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی خبري سرچینو ویلي پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلې چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلی سیمو ځینې برخونه د پوز لري کول خبرې شامل دي پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یو لس نورې مقدمه جوړی شوې او یوکرين وای د لوهانس په سیمه کې د نیولو نزان بچکولو لپاره یې کېدې شي چې پوز رستو شي دا په داسې حال کې چې روس د یوکرين په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته خبری سرچینو ویلي دي چې پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلې چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلی سیمو ځینې برخونه د پوز لري کول خبرې شامل دي یاد دي چې د پاکستان عسكر او حکومتي چارواکو په ملاتړ د قبایلی مشرانو یوې جرګې ورستو پوز او حکومتي چارواکو هم د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د سولې خبرې ترې رواني کړې دي د خبرو لومړی پړاو نو ورستو با یو بل جرګه هم د ملکان او قبایلی سیمه د مشرانو د خبرو دویم پړاو لپاره کابل تزي سیلونکو وایي کده طالبانو ډیره خبره ومنل شي نو په ملک کې نور وسلوال تنظیمونه به هم بیا د تشدد لارې په حکومت د خپل خبرو منلو لپاره هڅه کوي د تحریک طالبان پاکستان دوو با خبره سرچینو ډی ورډ ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو سره یې د قیدیانو په خوشی کولو قبایلی زلونه د پوز د سب برخه په وستلو او ملکان ډیویژن کې د نظامي عدل ریګو لیشن په عملی کولو دواړه خواوی تر ډیر حد سره شوې دي د سرچینو وینا ده چې د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ځانګړي سره په بیر تر استنیدو د قبایلی زلو په انضمام د پوز ممکنه انخلا او د ډرون بریدونو په اړه باندې هم خبري روانه دي دا خبري یو واځي د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړي دي د پاکستان حکومت یا پوزي چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي د طالبانو سره د خبرو په اړه یو واځي د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوتو زرداری سی ان ان ټي وی ته ویلي لی وو چې دغه خبره ترې د ډاډ اوړ اشاره ده د هغې وروسته په حکومتي کچه د مذاکراتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د روانو خبرو تایید افغان طالبانو هم کړی دی او ویلي دي چې دا خبره د دوی په منځګړتوب کیږي د پېښور اسلامي کالج په هنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې یو استاد فیاض مشال وایي چې چرته د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې په دغه لور روانې وي نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یو لس نورې مقدمه جوړې کړې شوې دي دا خبره د پاکستان ځایي پولیسو کړې د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید خان په ګډون لانګ مارچ کې شامل څلور زره کسانو پر ضد د آئین یو سلسلور څلویښت دفې د ماتولو په سر مقدمه جوړې شوې دي په جوړو شوو مقدمو کې ویل شوې دي چې اعلی وزیر او د هغه سکیورټي ډلې د حکومت پر ضد ناربازي کړي او په پولیسو یې ډزې کړي دي د لوی بیر پولیسو د عمران خان او نورو مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي او مقدمه کې ویل شوې چې دوی لارې تړلې وي د په یو سلسلور څلویښت په ماتولو یې ګڼ شمېر خلک را جمع کړي وو او په پولیسو یې کاڼي ورولي وو سرکاري موټرو او ونو ته یې زیان اړولی دی یو بل مقدمه کې ویل شوې دي چې په اسلام آباد ډي چوک کې یې په پولیسو تشدد کړی د کرفیو خلاف ورزي کړې او انتهایی حساسه سیمه چې ورته ریډ زون ویل کېږي ته یې د تګ هڅه کړې ده مقدمې د اسلام آباد په مختلفو سیمو کې د تحریک انصاف ګوند په مشرانو جوړې کړې شوې دي دغه کې د عمران خان اسد عمر پرویز خټک شیرین مزاری عمران اسماعیل راجا خورم نواز علی امین گنڈافور شاہ محمود قریشی زرتاج گل شفقت محمود او د عوامی لیگ مشر شیخ رشید نمونه شامل دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف قوم ته په وینا کې د کم آمدن کورنۍ سره د مرستو په لړ کې د 28 ارب روپو اعلان کړي او د عمران خان په تیر حکومت یې سختې نیوکه کړي شهباز شریف د جمعې په شپه 28 مئی نه وخت په ټلویزیون قام ته وینا کې ویلي په سختو حالاتو کې د ملک واګي سنبال کړي او وی ویل چې د عمران خان حکومت د ملک هر شوبه تبا کړي ده هغه د عمران خان د نوم مخستو پرته ویل چې فسادي ذهن په ټولنه کې کرکه غچ او قهر خوري په داسې حال کې چې عمران خان د بې باورۍ د تحریک د لارې د وزیر اعظم څخه لري کړی شوې، هغه د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي او په 15مه مې اسلام آباد ته لارین هم کړي وو. شبا شریف د انتخاباتو په اړه سندي ویلي خو ویل چې پاکستان به د آئین تر مخه چلیږي نه چې د یو تن په خوخه. نوموړي وزیر اعظم ویل چې د آئی ایم ایف سره ګرانه معاهده دوی نه ده کړې، سخت شرطونه وړاندې حکومت منلي، د ګرانۍ زیاتو قرضو او معیشت بربادولو ذمہوار تیر حکومت ته. هغه زیاته کړه چې تیر حکومت په خپل دور کې 40,000 ارب روپۍ قرضونه اخستی دي. هغه زیاته کړه چې په زړې ګټه یې خو دی او تیل یې 10 روپۍ ګران کړی دي. د نوموړي په وینا په ګرد نړۍ کې د تیلو قیمتونو د اسمان سره خبرې کوي. شبا شریف ویل چې د غریبو خلکو د تیلو د بوڅ خبرچ کول لپاره یې د 28 ارب روپو پیکیج اعلان کړي او 1,40,00,000 کورونو تبا د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکول کیږي. یوکران وای د لوهانسک په سیمه کې د نیوبلو نزان بچ کول لپاره یې کې دیشي فوز او روستو شي. دا په داسې حال کې روس د یوکران په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړې دي. د لوهانسک سیمه نه د یوکران د پوز وتل به د روس د صدر ولادیمیر پوتین د لوهانسک او دونیتسک د سیمو د قبضه کولو هدف پوره کړي. دغه دواړه سیمه د ډنباس په نامه باندې یادېږي، چرته چې د روس په زیاتره سیمه د خپل ولقې لاندې راوستي دي. د لوهانسک گورنر ویلي دي چې د روس پوز سرویر دونیتسک خار ته داخل شوه دي. دا په دغه سیمه کې تر ټولو غټ خار دي کوم چې لا تر دې وخته د یوکرين د عسکرو په قبضه کې دي. گورنر ویلي دي چې پوره وسایل لري چې د خپل خار دفاع وکړي، خو د تسلیمېدو پر ځای ممکن ده په خار کې یو پوز په شا لاړ شي. ویلی دی چې په خار کې 90% د آبادی د بمباریو سره نړیدلې ده. گورنر سریګیری د یوکرين یو ټی وی سره خبرو کې ویلی دی چې په سیمه کې د روس 10,000 پوځیان موجودیت لري او هڅه کوي چې وړاندې په تګ نور سیمه قبضه کړي. دی وایي چې هسپتالونو ته د کار کولو لپاره عمله د ګولباري لقبل نشیتللې. بلخو د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلی دی چې څومره قوت او وسایل لري په دغه بد خپل وطن دفاع کوي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه واوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د لاقانونه ګرځول شوی تنظیمي تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنس په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي. په نږدې کې د قبایلي زلو او ملکان ډیویژن د افغانستان ته د مشرانو د جرګې د تلو امکان هم شته. څېړونکي وایي که د طالبانو ډېرې خبرې ومنل شي نو په ملک کې نور وسله وال تنظیمونه به هم بیا د تشدد د لارې د خپلو خبرو منلو لپاره هڅه کوي. د خبرو اترو تازه حال باندې د ډیوی خبريال ارشد مومن د چیرونکو سره خبري کړې دي په غړې اورو.
د تحریک طالبان پاکستان دوه به خبره سرچینو ډیو ته ویلي، پاکستانی چارواکو سره د قیادیانو په خوشی کولو، د پوز صبرخې د انخلا او ملکند ویژن کې د نظام عدل ریګولیشن عملی کولو باندې دواړه طریقه تر ډیره حدا سلا شوې دي او د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ډانچې سره واپسی د قبایلی زلو انضمام، د پوز مکمل انخلا او د ډرون بریدونو په اړه لا هم خبرې اترې روانې دي. دا خبرې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړې دي. د پاکستان حکومت یا پوزي چارواکو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. سیړونکو خبريال مشتاق سبزی دی وته ویلي دوی سره هم دغه معلومات دي چې د طالبانو سغوختنې منل شوې او په سو باندې خبرې روانې دي. مشتاق یوسفزی ویل د دوی د معلوماتو ترمخه په خبرو اترو کې پرمختګ شوه دی. د پاکستان پوځي چارواکو له خوا به ورځ دوه کې د قبایلی زلو او د ملکن ډویژن نه د مشرانو جرګه افغانستان ته ځي چې التبه طالبانو سره خبرې اترې کوي او دوی ته د پاکستان پوځ ملاتړ ترلاسه دی. مشتاق یوسفزی وایي چې مطبوعاتو سره کوم معلومات د سرچینو له خوا شریک کړي شوې دي کېدای شي د دې مقصد د عامو خلکو او سیاسي ګوندونو عکس العمل را معلومولي.
دغه باندې ښه په هغه پاکستان کې چې په نړۍ کې ملمشي هغه په دې باندې سوې.
د پاکستان پوځ او حکومت دا خبره پټه ساتلې دي. پوز په دې اړه میډیا ته کوم بیان نه دی جاری کړی او نه په دې د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا کومه تفصیلی خبرې شوې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو وخت تر لاسه کېدو وروسته پاکستانی طالبانو د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې بیا د تیر وړوکې اختر په دوران او د هغې وروسته تر دېشتمې مئی پورې د ډزبندۍ اعلان کړی دی او څېړونکي وایي ښکاري چې دغه ډزبندي نور هم وغځېږي. په افغانستان کې روانو خبرو اترو تایید افغان طالبانو کړی او ویلي دي دا خبرې د دوی په منځګړي توپ سره ترسره کیږي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې استاد پیاز مشال دی وته ویل کچرته د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې په دغه لور رواني نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي. شنواز مشال ویل چې د ټي ټي پی سره د کومې معاهدې په صورت نورې وسلوالې ډلې ډاډمنې کېدای شي او په راتلونکي کې دا د پاکستان د ریاست په ګټه نه تمامېږي.
نو سفر ډیولپمنټ په ماته نه ښکاریږي دا تاوانونه به وي. اوبویسلی د سکیورټي چې کوم پرابلم دی پاکستان کې هغه به پس پروژه چې دی هغه خرابېږي ورسن کېږي.
د تیر کال د نومبر میاشتې د ډزبندې ختمې دوروستو د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تیزواله راغلی. د پاکستان د پوز ویاندې ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر ابتهار ویلو د وسلوالو خلاف عملیات روان دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې یو ځل بیا د ماین چاودنه شوی د سیمې یو تنکې ځوان پکې ژوبل شوی دی. پولیسو د ماین چاودنې د تازه پیښه تایید کړې ده. وایي د پیښه پرون د جمعې په ورځ د جنوبی وزیرستان د لادا سب ډیویژن په شوال سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې اوري.
د جنوبی وزیرستان مکین تاړي څرواکي وایي د لندمن د غپېښه هغه وخت شوه چې د سیمې څوارلس کلن تنکی ځوان اکرام الله په علاقې کې سرویس سره فل د پولیسو په وینا په پېښه کې ژوبل ماشوم په سمدستي توګه رز مکسیمه کې پوزي روغتون ته وړل شوی. د روغتون سرچینې وایي د ماشوم حالت د خطرې څخه بهر دی خو په ایوب شاه مازوره شوی دی. ځای خلک وایي په علاقې کې د ځمکنیو ماینو د چاودنو پېښې زیاتې کېږي او د احتیاجي پرلتنو د لارې په دې حکومتي چارواکي خبر کړي او د علاقې نه د ځمکنیو ماینو د پاکولو غوښتنه یې کړې. خدا غوښتنه نه منل کېږي او دغلته په زیات شمېر سره دغه رقم چاودنې کېږي چې په علاقې کې د علاقې ځایي خلکو ته تاوان اړوي. په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره عملیات کړي خو ځایي خلکو دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې پزما کې شخ بمونه پاتې شوی او وخت په وخت په ځایي خلکو چاودنې کېږي. د جنوري په 15 د پاکستان د پوز ویل میجر جنرال بابر افتخار ویلی وو په 2023 کال کې په قبایلي ضلعو کې د ماینونو پاکولو لپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای شوي دي او د ماینونو پاکولو په وخت یو شمېر امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. په جنوبی وزیرستان کې ماینونو مازور شوي کسان د ستمبر په میاشت کې نږدې 15 ورځې احتیاجي پرلت کړی وو او د حکومت نه د موضوع درملنې او نوکریانو غوښتنه کوله. وروسته د سیمه ایزې انتظامیه په دې باور چې دوی غوښتنه منل کېږي د وزیرستان منځ په لو خپل دغه پرلت د دوه میاشتو لپاره فزندولو. په دې احتیاجي پرلت کې د لسګونو په شمېره معذور کسانو ګډون کولو چې په شډیر ته پلاستیکي پښې او لاسونه لګېدلې وو. دغه کسانو ویلي وو احتجاج د لپاره کوي چې دوی د حکومت ځانګړې پاملرنه وشي. هغه وځي انتظامیه وایس اف امریکا ډیو سره یو خبرپاڼه شریکه کړې وه چې په شپږ د احتجاج کوونکو سره دوی د غوښتو منلو ژمنه شوې. خبرپاڼه کې ویل شوی د سیمې مشران دوی ته کومې سیمې په ګوته کړې هلته به د ماینونو ټیمونه ورځي او ماینونه به پاکه وي. د پښتنو د حقونو په فعالیت بوخت پښتون ژغورنې غورځنګ په سیمه کې د ماین پاکۍ غوښتنه کوي او وایي جنوبي وزیرستان کې کال 2018 څخه راپه دې خوا 400 نه زیات کسان د ځمکنیو ماینونو د چاودنو ښکار شوي. سی پکشي زیاتره شمیره د شذو او ماشومانو ده او په زیات شمیر سره پکشي د خلکو سروي او ځنګلي زناور همړه شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي غوښتنه کې د ماینونو پاکولو غوښتنه شامل وه او اوس هم د ماینونو پاکولو غوښتنه کوي. وایي تر اوسه دوی دې غوښتنې ته پاملرنه نه ده شوې. په علاقه کې د پی ټی ایم فعال او د مسجد کمی جرګې غړی رحمت شاه وایي دا چاودنې خو په ټول وزیرستان کې کېږي. هر علاقه کې ماینونه خورې دي او که صفایي یې ونه شوه دا شمېرې به نورې هم سوا کېږي.
خلکو راتای دا 400 کسان دي. دا نږور تویل دي چې دا 4000 کېدای شي، دا 40000 کېدای شي. او دې یې چې د دخې نشته بندی کاوی دی وی میز لره کاوی نو ټول وزیرستان به لرمنس نه ډاک دی نو کین کین دی ورته وسای دنه دای لا کیک شه بالکل پاتو خو د کارن دی نو میز نه پیږي چې حکومت ویله نه سبا کاوی د دم مقصد دای
تیر کال هم د اکتوبر همیاشت کې د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ته امر کړی وو چې په قبایلی سیمه کې شرط هم پزما کې شخ مې نه دی هغه د پاکړی شي عدنان بیٹنای ڈیوا جنوبی وزیرستان
له افغانستان سره په ډیورنډ کرخي پرتی قبایلی ضلع باجوړ قومي جرګه چې پکې سیاسي ولسی او تجارتي مشران شامل دي د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانستان سره د باجوړ لارې د پرانستل شي چې خلک پرې تاګ راتګ او تجارت وکړي دا نه یوازې د ځایي خلکو بلکې د دې ټولې سیمې د خلکو په ګټه تمامېږي حکومتي چارواکي هم مني چې د قومي جرګې لخوا د لارې د پرانستو غوښتنه سمه ده او د دغو لارو په پرانستلو کار روان دی ژر به اخلاص کړي تازه جرګه پرون د باجوړ د سالارزو په پښت علاقه کې شوې ده او لدی وړاندې دوه جرګې نور شوې او بل جرګه په راتلونکي جمعه باندې ترسره کیږي نور تفصيل د ډیوی خبريال فضل عزیز راکوي
د باجوړ په قومي جرګه کې ګډونوال لیکوال دا ومن شلګون سره تعلق لرونکي مولانا خانزيب وای د دوی بنیادی وختنه د باجوړ نه تر چترال او بیا د دیر پورې چې د افغانستان سره څومره تاریخي لارې وي د منځنۍ اسیا پورې تجارتي تګ راتګ به پکې دوه هغه ټولې دي پرانستې شي ویو وی ډیو سره په خبرو کې هغه ول د افغانستان سره شپاړس غټي تجارتي تاریخي لارې وي په دغه لارو کې د شلو کالو راهسي د بد مرغ یوازې د تورخم او چمن لارې خلاصې وي او نورې اکثرې تړلې پاتې وي
د باجوړ ولس اوس په یو خلو په یو غږ باندې د اواز کې تیر تر اوسه پورې خول کېدل چې په افغانستان کې بدامني د امریکا د یا د هند التاغیز بیا د اوسه حالات هم نشه امریکا هم لاړې دي سیمینا نو ولې زمنګ د تجارتي لارې د ولس ته تګ را تګ لارې چې کوم دي دومره بندې کړې شوې دي چې موږ د یو بل جنا زول هم نشوتل
د جرګي یو بل ګډونوال سراج الدین چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري وای د جرګو دغه روانه لړۍ غوښتنه کوي چې د باجوړ د افغانستان سره تړلې لارې دي په قانوني توګه پرانستل شي وی وی دی وسره په خبرو کې هغه ویل
دا د دې غیر قانوني نه پرانستل کیږي دی یو قانوني چې څه لاري هغه شان نه پرانستل شي دلته د کسٹمز راشي دلته د سړکونو راشي دا د مونږ ته هغه شان پرانستل شي چې څنګه د چمن او د تورخم لاري دي
د باجوړ ډیپټی کمشنر افتخار علم وای د باجوړ د افغانستان سره لاري د امنیت لامل تړل شي وي چې خو او ش لس کالې و شو وی وی دی وسره په خبرو کې هغه ویل ځای خلکو د دوی سره په دغه مسلې لیدلی او دوی به د خلکو غوښتنه د لوړ پوړو حکومتي چارو کو سره هم شریک کړی دا خونو موړې وای
چې کلم داسې فیوربل حالات دي او دواړو حکومتونو په دې باندې رضای یو ریګولیټډ میکانیزم دی لپاره جوړ شي کار په اولډي روان دي نو ان شاء الله چې ډیر ضرب با جوړ کې دا کولو شي
دا عوامي نشل ګوند با جوړ جنرال سیکرټري نثار باز وای چې د پاکستان د هند ایران او چین سره لارې پرانستی دي قومي جرګه غوښتنه کوي د با جوړ لارې دي هم پرانستل شي وی او ایډیو سره په خبرو کې هغه ول دوی د حکومت پاکستان نه د با جوړ د درې وړو لارو پسندستي توګه د پرانستو غوښتنه کوي
د باجوړ کا نو پاس دی غاخي پاس دی لټي پاس دی چې د غلار دی پوري ته ورچګمې تجارت د پاره پرانستل شي چونګې زمنګا د کرخیا غړې هم چګمې دی وطندار دی ردی او د غړې هم چګمې دی وطندار دی ردی
د جرګي ګڼونوال اویل په پرونی جرګي کې یو کمیټه جوړه شوې چې په کې سیاسي قومي ولسی او تجارتي مشران شامل دي د راتلونکو جمعې په ورځ جرګه کې به دغه کمیټه خپل تګلار اعلانوي چې که حکومت د دوی غوښتنې نه مني نو دوی به بیا د خپل غوښتنو منلو د پاره په احتجاجونو لاس پورې کړي دوی اول جرګې په علاقه کې د پر امنیت او انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه هم وکړه فضل عزیز وی او ای ډیوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سکیورټی کونسل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو او خځو او جنو د بنیادي حقوقو او ازادۍ په وړاندې په خندونو جوړولو جوړ اندېښنه څرګنده کړې ده په افغانستان کې واکمنو طالبانو دا اندېښنه د حقیقت نه لري بللې ده نور حال زموږ د همکار عدنان رشید په راپور کې اوري
طالبانو د جمعې په ورځ ویلي د افغان خځو د حقوقو په اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې ذکر شوی اندېښنې د حقیقت سره هیڅ تعلق نه لري د طالبانو د بهرانو چارو وزارت ویلي د افغانستان خلک چې اکثریت یې مسلمانان دي د طالبانو حکومت اسلامي حجاب د اکثر افغانانو میرمنو د ارمانونو سره سم غړي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په سلې رښتم مې د طالبانو په هغه اعلان جوړ اندېښنه څرګنده کړې و چې طالبانو خځو ته ویلي وو چې هر ځای کې به خپل مخونه پټ ساتي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه بیان په داسې وخت کې مخ ته راغلی وو چې په 19 مئی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغان میډیا نه غوښتل وو چې په ټی وی باندې خزینه کارکونکو دي د خبرونې په وخت خپل مخونه پټ کړی. په ټولنیزو رسنو د طالبانو لخوا د حجاب امر ته سخت غبرګون ښودل شوی وو او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلی وو د طالبانو لخوا بندیزونه چې د تعلیم یا زده کړو ته رسایي، روزګار، ګرځېدا او عام ژوند کې د ښځو پوره برخه اخیستل محدود دي. دا د طالبانو لخوا د نړیوال ټولنې د امیدونو او د طالبانو د افغان ولسره د شوي ژمنو په تضاد کې دي. امنیتي شورا د طالبانو نه غوښتي چې د افغان ښځو او جنکو په بشري حقوقو او بنیادي ازادۍ په وړاندې تازه لګول شوي بندیزونه دي بیرته واخلي او په دې خبره یې زور راوړی چې طالبان دې خپل ژمنې پوره کړي او زر تر زره دې د ټولو جنکو لپاره سکولونه بیرته پرانځي. طالبانو حکومت په 13 مارچ د هلکانو او جنکو لپاره د ثانوي تعلیم سکولونه پرانستي، خو د درستونو د شروع کېدون وړاندې طالبانو حکومت امر وکړو چې د شپږم ټولګي نه بره جنکې دې بیرته کورونو ته ولېګل شي. او د طالبانو د تعلیم وزارت ویلو کله چې په دې اړه د شریعت او د افغاني دود کلتور سره سم پالیسی جوړ شي او د اسلامي امارات مشرتابه حکم وکړي د بیا به جنکو ته د سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شي. طالبانو په خپل تازه بیان کې یو ځل بیا په امریکا باندې غږ کړی چې د افغانستان د تړل شوو پیسو باندې بندیزونه لرې کړل شي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پلاو بل احتجاجي لاریون اعلان ته غبرګون کې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله ویلي حکومت به د ازل عمران خان اسلام آباد ته نه پرېږدي. بل اړخته حکومت د اسلام آباد او پنجاب بیل خارونو کې د عمران خان او د هغه نږدې ملګرو په شمول د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید پر ضد مقدمه درج شوې دي. او دې ته خبرګون کې خالد خورشید ویلي دوی هم د وزیر اعظم شهباز شریف ګلګت ته راتلو باندې بندیز لګولی دی. په دې نور حال د پیرول شاپ راپور کې اوري
د عمران خان اسلام آباد په لبیا احتجاجي لاریون ته غبرګون کې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلي حکومت عمران خان اسلام آباد ته بیا نه پریښودلو پریکړه کړې ده.
جی بی کی پولیس لے کے آئے، کے پی کے کی پولیس لے کے آئے کہ اس کو ہم کے پی کے سے روک سکیں گے، یہ نہیں داخل ہو سکے گا.
دیو شخصی ٹی وی سارا خبرو کی رانا ثناء الله زیادہ کڑے دا زلے میں عمران خان دا خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان سرکاری افسرانو او دا وسیلو دا ملاتڑ باوجود اسلام آباد تا نشی داخلے دلے. تیر اروس پی خبر کی خبری کانفرنس تا وینا پا محال پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا سمدستی انتخابات و خپل غختنے پا سر راتلون کی شپگ روزی پس بیا اسلام آباد تا رتلو اعلان کرے ہو. بلخوا مرکزی حکومت د اسلام آباد سره د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د ګوند یو شمیر مرکزی لیډرانو په ضد مقدمه درج کړې دي چې پکې سرکاري املاکو ته زیان رسولو، پولیس چارواکو باندې حملو، د تګ را تګ لپاره خلکو ته لارې تړلو په سر قانوني دفات لګولې شوې دي. د پنجاب صوبې حسن عبدال تاڼه کې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په ضد هم دغه سیر مقدمه درج شوې ده. او دې ته خبرګون کې خالد خورشید د صدر د فوج سرلخکر او د سپریم کورټ مشر قاضي څخه د معاملې جاج اغستو اپیل کړی دی.
روکا جا رہا ہے، ہم آج اپنے صوبے پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں، میں دوں آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے.
اسلام آباد کے خبری کانفرنس تو وینا پو خالد خورشید اویل کا مرکزی حکومت دا گلگت بلتستان او کشمیر خلق پایا تخت نہ پریگدی نو سوال دوی هم دا وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کے پا داخلہ بندیز لگاولی شی. لدیڑوان دے ہم دا اسلام آباد ترنول تاڑا کے درج و مقدمہ کے پخوانے وزیر اعظم عمران خان او داغا ملگر امین اللہ گنڈا پور او اسد عمر پا زد یو بل مقدمہ ہم درج شوی وا چھپکے علی امین گنڈا پور باندی پولیس چارواکو باندی تشدد پا تور دفات لگاوی شوی دی. هم یاد تاڼه کې درج بل یو مقدمه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم نومول شوی دی. مرکزی حکومت تور لګوي عمران خان د خپل سیاسي ګټو لپاره د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان وسایل ناوړه کاروي. او د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله خبرداري ورکړي په دې اړه د صوبې اعلی وزیر محمود خان په ضد قانوني کاروایي لپاره دوی د قانون مرکزی وزارت نه سپارښتنه غوښتې دي. دې ته سخت غبرګون کې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو تیمور جګړه او کامران بنگش مرکزی حکومت ته صوبه کې د بیړني حالت د نفاذ یا بل کوم ګام پورته کولو نه ډډه کولو خبرداري ورکړي دي. بلخوا د شنبې په ورځ لاهور ځانګړي عدالت کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز په ضد د عربو روپو غیر قانوني انتقال د قضیې اوریدنه شوې ده. شهباز شریف تیر حکومت کې د هغې په ضد درج دغه مقدمه د هغه په ضد د تحریک انصاف سیاسي انتقامي کاروایی ګرځوي. ځانګړي عدالت قضیه کې مفرور د شهباز شریف بل زوی سلیمان شهباز د نیولو په اړه د اف آی اے د تفتیشي افسر په رپورټ بې باوري ښودلې ده. د قضیې په تیر تاریخ هم د اف آی اے وکیل د وزیر اعظم او د هغه د زوی په ضد د فرد جرم لګولو مخالفت کړي وو. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخره نوټس اغست دی او په دې اړه اس خود اوریدنه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
چېرونکي وای پاکستان دا وخت س اته لکه نه واخله تر لس لکه پورې پوز لري او د ټکنالوژۍ او اټومي وسلو ساتلو سره د دومره ډیر شمیر کې پوز ساتنه باندې باید نظر واچول شي او اساسي اصلاحات پکې راوستل شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي روایتي وسلې پاکستان په هیواد کې درنه ترهګرو او نورو ورانکارو لپاره ساتلې دي او دا د وخت ضرورت دی. نو تفصیل د فرید شینواري په راپور کې اوړي.
د دفاعي چارو پوهان وایي پاکستان تل د هندستان سره حالات کړکیچن پاتې شوی دي او پاکستان هم بیا په داسې حالاتو کې په دغه منطقه کې توازن ساتنې او د خپلې ژغورنې او بلې راولو د پاره اټمي وسلې ساتلې دي. دوی وایي پاکستان په منطقه کې د نورو هیوادونو سره سیالي برابرولو د پاره اټمي وسلې ساتلې نه چې د بل هیواد په ضد دي وکارول شي. د پیښور پوهنتون د سولې او شخړو زده کړو څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد چترالی وایي د دفاع په ځای کې انسانانو په پرمختیا باندې پیسې ولګول شي نو دا به یو مثبت اثر وغورځوي.
اوس په مسلس په ځای ټیکنالوژي او انټلیکټ باندې جنگ دی نو دا ډیر د سیسونه دي چې د سټرکچرل ریفورمز په پاکستان له کولی کچري مونږ د فینانشل کرایسس نه او زموږ کم غربت ته زموږ کم بیروزګاری ده زموږ کم د تعلیم په مت کې د خراجاتو د پاره د پیسو نون اویلیبلټی ده دا ټول والے کیږي چې کله ز سکیورټی ایکسپینډیچر ریکنسیډر کم دا پاکستان په سکیورټی کمپرمایز نه دی پکار خود اصر حاضر تقاضو مطابق ز دوباره په دې باندې غور کول شم چې زما اخراجات کم شي.
په نړیوال کچ د چیرنې ادارې ایس ای پی آر ای د شمیرو تر مخه په کال 2021 کې پاکستان د جی ڈی پی 3.8% یعنی 1.3 بلین ډالر په دفاع یا په پوز لګولې شوې دي. دغه اداره زیاتوي پاکستان په هغو څلوېختو هیوادونو کې شامل دی چې په کال 2021 کې په پوز ډېرې پیسې لګولې دي. څېړونکي وایي په دې وخت کې پاکستان سره اجمي وسلې شته او بیا د دودیزي یا روایتي وسلې جوړولو باندې باید دومره ډېرې پیسې ونه لګولې شي. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر ریټایر سعد محمد وی ایډی وتوای په هیواد کې د نننه د ترهګرو او ځینې نورو ډلو د پارا روایتي وسله ساتل ضروری دي.
ورته ټول مخکې هو چې د ملک وجود نه نو په اقتصادي تعلق حالات باندې په سیاست باندې په بل څه باندې بسړي سو کې دا هو یو لخ شو بل دا چې پاکستان د خپل جی ڈی پی صرف 2% چې کم دی په دفاع باندې خرج کوي باقي 50% بجټ خو باقي ملک دغه دی او دغه قصوبه د شپږ فیصد وسایل خو د دغه کم دی د مرکزی حکومت یا د پاکستان چې کم انکم دی شپږ فیصد قصوبه دی نو قصوبه سره وایي نشته.
د یاد ادارې د ویپاړې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه پاکستان د 2021 کال د جنوري میاشتې پورې 1015 واړه او غټ اټمي بمونه لرل چې په نړۍ کې په زیاتېدونکو وسلو کې شمارل کیږي. څېړونکو وایي اټمي پروګرام نه ګټي هم ترلاسه کیدی شي او مثبت کارونو لپاره هم کارول کیدی شي خو بدمرغه په پاکستان کې تر اوسه پورې دینه خلکو ته ګټه نه ده ترلاسه شوې. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان ارشب وایي ک یو هیواد اقتصادي او سیاسي نظام مضبوط نوي نو اټمی پروګرام یې دفاع نشي مضبوطه ولای.
تاسو کتلې نن یو کال دوه پیلا انډیا جزونه دلته کې پاکستان کې راغله نو د پاکستان جزونه وچت شو د انډیا جزي وختو دا کنونشنل یو جنگ دا روان ده په دې کې د نیوکس نه گنجائش تا او نیوکس نه ضرورت شته. زه دا غنم چې 200 پورې د پاکستان د ضرورت نشته کم ډیټر ان ډیفیکټیو وی د دې څه جواز نه جوړیږي چې 200 پر نیوکس پاکستان ورسی ولی سے بد بنے دا پبلک ایکسچیک کرنا ڈیرا گٹا پیسہ لگی نہ صرف جڑونے بنے بلکہ دا ستنے بنے دا ڈپازٹ کونے بنے دا دے حفاظت بنے ڈیرا لویا پیسہ لگی او دا غی پیسے ایز آڈٹ نشتا سدا کم زنا دا پیسہ رسی.
سیڑون کی وائی پاکستان لد امنیت چارو باندھ کل ہم جوڑ جاڑائی یا کمپرومائز نہ دے پکار خوب اوسنی وقت کا پوزی لگخت کتنا وشی او دے پزے زیاتی پیسی پخل کو لگا ولشی نو دا بیو مثبت گاموی. فرید شنوارائی وائس اف امریکا دیوا پیخور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی خبری سرچینو ویلي پاکستانی چارواکو د ټي ټي پي درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلي سیمو ځینې برخو نه د پوځ لرې کولو خبرې شامل دي. پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یوولس نورې مقدمه جوړی شوې او یوکرين وای د لوهانس په سیمه کې د نیولو نه ځان بچ کولو لپاره یې کېدې شي چې پوز رستو شي. دا په داسې حال کې چې روس د یوکرين په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. خبری سرچینو ویلی دی چې پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلي سیمو ځینې برخو نه د پوز لري کول خبرې شامل دي. یاد دی بي چې د پاکستان عسکر او حکومتي چارواکو په ملاتړ د قبایلي مشرانو یوې جرګې ورستو پوز او حکومتي چارواکو هم د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د سولې خبرې اترې رواني کړې دي. د خبرو لومړی پړاو نو ورستو با یو بل جرګه هم د ملکن او قبایلی سیمې د مشرانو د خبرو دویم پړاو لپاره کابل ته ځي. سیډونکو وایي کده طالبانو ډېری خبرې ومنل شي نو په ملک کې نور وسلوال تنظیمونه به هم بیا د تشدد لاري په حکومت د خپلو خبرو منلو لپاره هڅه کوي. د تحریک طالبان پاکستان دوه با خبره سرچینو ډیور ډیو ته ویل دي چې پاکستانی چارواکو سره یې د قیدیانو په خوشی کولو قبایلی زلونه د پوز د سب برخې په وستلو او ملکن ډیویژن کې د نظامي عدل ریګولیشن په عملی کولو دواړه خواوی تر ډیر حد سره شوې دي. د سرچینو وینا ده چې د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ځانګړې سره په بیرته راستنېدو د قبایلی زلو په انضمام د پوز ممکنه انخلا او د ډرون بریدونو په اړه باندې هم خبرې روانې دي. دا خبرې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړې دي. د پاکستان حکومت یا پوځي چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د طالبانو سره د خبرو په اړه یوازې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سی این این ټی وی ته ویلي وو چې دغه خبرې ترې د ډاډ وړ اشاره ده. د هغې وروسته په حکومتي کچه د مذاکراتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې د روانو خبرو تایید افغان طالبانو هم کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې د دوی په منځګړتوب کیږي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې یو استاد فیاض مشال وایي که چرته د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې په دغه لور روانې وي نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یوولس نورې مقدمه جوړې کړې شوې دي. دا خبره د پاکستان ځایي پولیسو کړې. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید خان په ګډون لانګ مارچ کې شامل څلور زره کسانو پر ضد آئین یو سلسلور څلویښ دفې د ماتولو په سر مقدمې جوړې شوې دي. په جوړو شوو مقدمو کې ویل شوې دي چې اعلی وزیر او د هغه سکیورټي ډلې د حکومت پر ضد ناربازي کړي او په پولیسو یې ډزې کړي دي. د لوی بیر پولیسو د عمران خان او نورو مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي او مقدمه کې ویل شوې چې دوی لارې تړلې وي. د پیوسل سلور څلویښ په ماتولو یې ګڼ شمېر خلک را جمع کړي وو
او په پولیسو یې کانی ورولې وو. سرکاري موټرو او ونو ته زیان اړولې دي. یو بل مقدمه کې ویل شوې دي چې په اسلام آباد ډی چوک کې په پولیسو تشدد کړي، د کرفیو خلاف ورزي کړي او انتهایی حساسه سیمه چې ورته ریډ زون ویل کیږي ته د تګ هڅه کړې ده. مقدمه د اسلام آباد په مختلفو سیمو کې د تحریک انصاف ګوند په مشرانو جوړې کړې شوې دي. دغه کې د عمران خان، اسد عمر، پرویز خټک، شیرین مزاری، عمران اسماعیل، راجا خورم نواز، علی امین گنڈافور، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، شفقت محمود او د عوامی لیگ مشر شیخ رشید نمونه شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف قوم ته په وینا کې د کم آمدن کورنیو سره د مرستو په لړ کې د 28 ارب روپو اعلان کړي او د عمران خان په تیر حکومت یې سختنی وکی کړي. شہباز شریف د جمعې په شپه 28 مئی نه وخت په ټلویزیون قام ته وینا کې ویلي په سختو حالاتو کې د ملک واګي سنبال کړي او وی ویل چې د عمران خان حکومت د ملک هر شوبه تبا کړي ده. هغه د عمران خان د نوم مخستو پرته ویل چې فسادي ذهن په ټولنه کې کرکا، غچ او قهر خوري. په داسې حال کې چې عمران خان د بے باورۍ د تحریک د لارې د وزیر اعظم څخه لري کړی شوې، هغه د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي او په 25 مئی اسلام آباد ته لاریون هم کړی وو. شہباز شریف د انتخاباتو په اړه څه نه دی ویلي، خو وی ویل چې پاکستان به د آئین تر مخه چلیږي نه چې د یو تن په خوخه. نوموړي وزیر اعظم وویل چې د IMF سره ګرانه معاهده دوی نه ده کړې، سخت شرطونه وړاندې حکومت منلي، د ګرانۍ زیاتو قرضو او معیشت بربادولو ذمہوار تیر حکومت ته. هغه زیاته کړه چې تیر حکومت په خپل دور کې 40,000 روپۍ قرضونه اخستې دي. هغه زیاته کړه چې په زړې ګټه یې خو دې او تیل یې 10 روپۍ ګران کړي دي. د نوموړي په وینا په ګرد نړۍ کې د تیلو قیمتونو د اسمان سره خبرې کوي. شہباز شریف وویل چې د غریبو خلکو د تیلو د بوت څخه بچ کولو لپاره یې د 28 ارب روپو پیکیج اعلان کړي او 1,40,00,000 کورونو ته به د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکول کیږي. یوکران وایي د لوهانسک په سیمه کې د نیولو نه ځان بچ کولو لپاره یې کېدای شي فوز وروستو شي. دا په داسې حال چې روس د یوکران په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړي دي. د لوهانسک سیمه نه د یوکران د پوز وتل به د روس د صدر ولادیمیر پوتین د لوهانسک او ډونیټسک د سیمو د قبضه کولو هدف پوره کړي. دغه دواړه سیمې د ډنباس په نامه باندې یادېږي، چرته چې د روس په زیاتره سیمې د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. د لوهانسک گورنر ویلي دي چې د روس پاوز سرویر ډونیټسک ښار ته داخل شوی دی. دا په دغه سیمه کې تر ټولو غټ ښار دی، کوم چې لا تر دې وخته د یوکراین د عسکرو په قبضه کې دی. گورنر ویلي دي چې پوره وسایل لري چې د خپل ښار دفاع وکړي، خو د تسلیمېدو پر ځای ممکن ده په ښار کې یې پوز په شا لاړ شي. د لیدی چې په خار کې 90% د آبادی د بمباریو سره نړیدلې ده. گورنر سریګیری د یوکراین یو ټی وی سره خبرو کې ویلي دي چې په سیمه کې د روس 10,000 پوځیان موجودیت لري او هڅه کوي چې وړاندې په تګ نور سیمه قبضه کړي. دی وایي چې هسپتالونو ته د کار کولو لپاره عمله د ګولباري لکبل نشیت للې. بل خو د یوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي دي چې څومره قوت او وسایل لري په دغه بد خپل وطن دفاع کوي.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
د پولند لپاره د امریکا سفیر مارک برزنسکی ویلي دی چې په اوکراین د روس د صدر ولادیمیر پوتین يرغل اروپا رایوځي کړی ده او د امریکا دفاعي چارواکو منلی ده چې د روس د عملیاتو د مخنیوي لپاره اوکراین د ډیرو ورځو راهیسې د نویو وسلو ورلېګلو غوښتنه کوي. په دې اړه د وی او ای رپورت درته اربا محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا دفاعي چارواکو منلی ده چې په ډونباس کې د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره اوکراین پر لپسې د جدید وسلو د ورلېګلو غوښتنه کړې دي. رپورت زیاتوي چې په ولسی کچه دا خبره ځکه نه ده شوې چې د دې د ترلاسه کول یقیني نه دي. اوکران د امریکای جوړ د ملټیپل لانچ راکټ سیستم یا MLRS غوښتنې کړې دي. دا د هوټسر او نور وسلونه زیات طاقتور او جدید دي او دومره طاقتور وسته اوکران ته تر دې دمه امریکای او یورپ نه دا ورکړې. د پینټاګون وایند جانکر بي ویلي دي چې امریکا د اوکران د غوښتنو خبر دي، خو په دې اړه امریکا لا څه فیصله نه ده کړې. خو د امریکای چارواکي امکان څرګندوي چې د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره کېدلی شي MLRS نظام اوکران ته ورولېږل شي، او دا هم امکان لري چې په راتلونکي هفته کې د بایدن انتظامیه د دې اعلان هم وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف خبرداري کړې چې داسې میزایل چې د روس علاقې په هدف کول شي اوکرين ته ورکول به یې د جګړې نور قزولو یو غټ ګام وي. د روس ملاتړي بیلتون خو د جمعې پورز داوه کړې چې دوی په ډونباس کې د ریل ګاډو اهم مرکز لیمن نیولې دي. ویل کېږي روس د اوکراین تر ولکې لاندې د سیورودونسک هم په ګیره کې اخیستی دی او ځینې خبرونه داسې هم رامخته شوي دي چې ګنې د روس ځواکونه د ښار مرکز ته ورننوتي دي. د اوکراین چارواکي وایي د روس په بمباره کې سیورودونسک تر 80% پورې تباه کړل شوی دی. د لوهانس ګورنر سره ګدی په سوشل میډیا ویلي دي چې د سیړونکو د اندازو برعکس دوی به روس د لوهانس قبضې ته پرې نه ږدي، خو زیاته کړې ده که دوی په ګیره کې واخیستلی شول نو بیا دوی په شا کېدلی هم شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه به تر خپل وسه پورې د خپلو علاقو دفاع کوي. زیلنسکی ویلي دي که یرغلګر دا فکر کوي چې دوی به لیمن یا سیورودونسک قبضه کړي نو دوی په غلطه دي، دونباس به هم د اوکراین تر ولکې لاندې وي. زیلنسکی په خپله وینا کې وویل که نړیوالو طاقتورو د روس سره د لوبو ټوکو په ځای په دوی سخت بندیزونه لګولي وو نو روس به په اوکراین کې بشر وژنه نه و جاري ساتلې. او دا چې یورپ په روس نور بندیزونه لګوي خو خپله په بیلیونونو یوروز هر ورځ روس ته ورلیږي. یورو د اروپایي اتحاد کرنسی ده. زیلنسکی زیاته کړه چې اوکراین به خپلواکي په ځای ساتي، خو دا خبره احمد ده چې روس او اوکراین به د دې څومره قیمت ادا کوي. خو د اوکراین د شخړې د سفارتي حل په لور هیڅ اشاره نه لیدل کیږي. د جمعې په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د آسټریا چانسلر کارل نهامر په ټلیفون خبرې کړې دي. د نهامر تر مخه پوتین آسټریا ته قدرتي ګیس ورکولو وړاندیز کړی او دا یې هم ویلي دي چې د اوکراین سره د قیدیانو د تبادلې په اړه خبرې کېدلی شي، خو نهامر وویل چې په یقین سره نشي ویلی چې پوتین د مذاکراتو د لارې د جګړې ختمولو کې دلچسپي لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
درنو اوردونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د سټاف په کچا د لوزامي هیله خودلی او ویلي د IMF لخوا به پاکستان ته نږدې 4 بلیون ډالر ترلاسه شي. پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حکومت په اقتصادي کړکیچ د کابو موندلو په ترڅ کې د نړیوال مالیاتي ادارې په وینا د تیلو په بیا کې 10 روپۍ اضافه هم کړي، خو پاکستان تحریک انصاف دا حکومتي فیصله غندلې او ویلي چې حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې پر وړاندې سملاستلې دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د خالی پورت خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي چې د جون په میاشت کې به د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د سټاپ په کچا غونډه کیږي او له هغه وروسته به د پاکستان لپاره د قرض قسط جاری کول شي. ښکاره دی چې پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د بجټ خساره 14 بلیون ډالر نه اوړېدلې ده او تجارتي خساره هم 30 ارب ډالر ته رسیدلې او دغه شان د بهر ملکی زر مبادله ذخایر هم ورځ تر بل راکمي او دا اوس 10 ارب ډالر پاتې شوی. حکومت 13 ورځ د نړیوالې مالیاتي ادارې په وینا د تیلو په بیو کې بے کچا 10 روپۍ اضافه کړې، خو 13 شپه وزیر اعظم شهباز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دا پریکړه د اقتصاد د دیوالیه کېدو څخه د بچ کېدو لپاره کړې ده، خو ورسره د غریبي طبقې د مرستې لپاره د 28 ارب روپو د ریلیف پیکیج اعلان هم کړې. وزیر اعظم شهباز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي چې 1.7 کروڑ کورونو ته به د میاشتې په سر 2000 روپۍ امداد ورکول شي. اخوا حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند د تیلو په بیو کې راغلي اضافه رد کړی ده او مطبوعاتو سره خبرو کې د تحریک انصاف مرکزی مشر اسد عمر ویلي حکومت هیڅ مشکل پریکړه نه ده کړې او د IMF د خوشالولو لپاره د پېټرولو په بیو کې 1.5 روپۍ اضافه راوسته ده. هغه وای مشکل پریکړه خو عمران خان کړی و چې د IMF په وړاندې نه وملاس. عمران خان ویل چې موږ به د روس نه په ارزان نرخ پېټرول اخلو او موږ ته پته ده چې د پېټرولو په نرخ کې راغلی دا اضافه اولس رد کړی ده. د جمعې پر ورځ 19 خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار د روس څخه د تیلو او خوراکي موادو د درآمد کولو امکان نه دی رد کړی او ویلي چې پاکستان د خپل اقتصاد د ګټو په رڼا کې آزاد تګلارې لري او پاکستان په دې کې د روس سره په تماس کې دی. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وینا وا چې پاکستان ته د IMF لخوا تر اوسه پورې 3 بلیون ډالر ترلاسه شوی او IMF ته د قرض پروګرام د نور یو کال لپاره د غزولو خواست کړی دی. نوموړي هیله خودلې چې د نړیوال مالیاتي ادارې د لوري به پاکستان ته لګ تر لګه 4 بلیون ډالر ضرور ترلاسه شي. مفتا اسماعیل د سعودي عرب څخه د همکارۍ پخله هم کړې او ویلي چې سعودي عرب د پاکستان سره د جولای په میاشت کې هم مالی امداد کولی شي. د اقتصادي اقتصادی چارو کارپوها او خبریال مهتاب حیدر ڈیوا توای د سعودی عرب مالی پیکیج هم د ایم ایف د پروگرام د بحاله سره تړلې دی. هغه وای کله چې وزیر اعظم شاباش شریف سعودی عرب ته تللی وو نو هغه ته د موجوده 3 ارب ډالرو د مالی امداد د موته غزولو خواست کړي وو.
ایک تو یہ 3 بلین ڈالر کی ایکسٹینشن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے جون 2023 تک.
مہتاب حیدر وای پاکستان د سعودی عرب د 3 بلین ڈالرو د موته غزول غواړي. بلدا چې پاکستان ته ورکړي کیدونکې د تیلو د 1.2 بلین ډالرو سہولت 2.4 بلین ډالر ته رسول غواړي او دریم خواست یې دا دی چې نور اضافي مرسته هم د پاکستان سره وکړي. هغه وای تر اوسه پورې په دې اړه معاملاتو ته غوسه بڼه نه ده ورکړی شوی، خو چې کله د ایم ایف سره پروګرام بحال شي نو د پاکستان سره چې د پیسو څومره فرق راځي هغه به سعودي عرب ورکړي. خزانه وزیر مفتی اسماعیل په خبری کانفرنس کې د تیلو په بیو کې د نور اضافه امکان رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف تیر شپه قام ته په خپل وینا کې د هیواد د اقتصادي صورتحال د ښه کولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته د سلا مشورې بلنه هم ورکړی ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د هیواد کمدان کورنۍ سره د 28 ارب روپیو مالی مرستو اعلان کړی، د کوم تر مخه چې به غریب خلکو ته هر میاشت 2000 روپۍ ورکول کیږي. بلخوا د موجوده حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم لخوا اعلان کړل شوی پکیج باندې سخت ټکونه کړي او د خلکو په سترګو پردی اچول بللي. ځای ولس وایي چې په هیواد کې ګرانی یو په درې زیاته شوې ده او د حکومت لخوا اعلان شوې پیسې د خلکو لپاره په امروزه ژوند کې اسانتیاوې نشي برابرولی، باید په هیواد کې د ارزونې وشي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیبي خبریال عبدالرزاق را کوي.
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو لپاره د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی راوستلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ټولنې بې وزله خلکو لپاره د میاشتې په سر د 28 ارب روپو امدادي پیکیج اعلان کړی. خو په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو د محکمې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی وای موجوده حکومت چې د ګرانۍ مخنیوي لپاره کمی دعوې کړې وي اوس په هغه کې ناکامه شوه او د دغه پیکج اعلانولو سره حکومت خپل ناکامۍ پټول غواړي.
دا چې کوم ګرانه بم ورزی کړن دا پدې نه ساري چې ته به 2000 روپے میاش ورکې. دې خلکو ته غلط دعوې کړې وي، خلکو ته ویلي چې موږ راشو نه یو دم به دا مهنګۍ کم کو او پټرول ارزان کو، بجلی بار روانه کو. دا عمران خان پوېږي نه نن چې دې راغلي په بخا بجلی ګرانه پټرول ګرانه نو دې خپل به چې پټرول او بجلی چې ګران شي نو هر شی ګران شي. نو کې دی هغه تناسب باندې چې کوم تناسب باندې دې ګرانی راوسته نو په کار خدای چې هغه تناسب باندې دې خلکو ته ریلیف هم ورکي.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د موجوده ګرانۍ ذمہوار تیر حکومت بللې او وایي چې د تیر حکومت دوران د هیواد هر شوبه تباه شوی. ولې دوی دا چیلنج قبول کړی چې اولس او هیواد به د دې سختو حالاتو څخه روباسي. د امدادي پیکیج په اړه د نوموړي ویناوا غریب خلک د تیلو د بوج څخه بچ کولو لپاره د بنظیر انکم سپورت پروګرام نه علاوه د بے وزله خلکو سره نورې مالی مرستې هم پیل کړي.
پاکستان کې 1,40,00,000
د پاکستان 1,40,00,000 غریب کورنۍ او ته 2000 روپۍ به ورکول شي او دا 2.5 کروڑ پورې کورنۍ دي کوم چې د پاکستان ټولې آبادۍ دریمه برخه جوړیږي.
وفاقي حکومت دوه ورځې وړاندې په ملک کې د تیلو بیې سیوا کړي او د 1 لیټر پټرول او ډیزل په قیمت کې 1.5 روپۍ زیاتوالی راوستي. د پیښور کیسه خانه خالد ممن وای چې ګرانی یو پدری سیوا شوی او موجوده حالاتو کې د حکومت لخوا اعلان شوی پیکیج د غریبو خلکو مشکلات نشي کمولې، باید د نرخونو کمولو لپاره کوټلی ګامونه واغستل شي.
دومره ګرانی راغلی چې په 2009 چې یو یو کور ته 20,000 روپۍ هم زیاتې کی، نو هغه ګرانی په نه کور کې ځکه مخکې چې کم سیز په 100 روپۍ باندې و نو هغه اوس په 300 دی، په 200 روپۍ باندې کیلو خوخه ده، دغه سی په 250 روپۍ باندې روجی دي، په 200 روپۍ باندې کیلو چیه ده، نو دا خو بیا د کیلو چیو پیسې هم نه ورکوي په میاشت کې یو غریب لا کنه جی، چې غریب سړی د 6,000 روټۍ خوري کنه نو ټیم په گزاره نه کیږي.
د تیرې میاشتې په 9 نیټه د هغه وخت مخالفه ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د بے باوري تحریک د لارې په دې وجه ختم کړی وو چې د مخالفه ګوندونو په وینا په هیواد کې گرانی روستر بلې سیوا کیږي او د حکومت اړوند پالیسۍ ناکامه شوې دي. د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک کامیابی دروستو د پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلې شو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی وی نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال راپور چې تیر ونې خبر شوی وای په نړۍ کې د مرګ سزاګانو کې د کال 2022 په پرتله په 2020 کې 40% زیاتوالی راغلی او داسې 1509 د مرګ سزاګانو کې تر ټولو زیات داسې سزاګانې ایران ورکړي او 314 مجرمانو ته یې د مرګ سزا ورکړي چې د کال 2020 نه 246 زیاته ده. په پاکستان کې هم د مرګ دغه سزا ځینو مجرمانو ته ورکول کیږي خو راپور وایي د تیرو دوو کالو راهیسې د مرګ سزا په عملي توګه باندې نه ده ترسره شوې او د دې لامل ښایي کورونا او یو شمېر نورې ستونزې وي. د امنیسټي انټرنیشنل په دغه راپور او په دې اړه د بشري حقونو د فعالانو څرګندونې له پیښوره د ډیبي د خبريالي صادق اعظم شاه په راپور کې اوري.
امنیسټي انټرنیشنل یاد بخنې نړیوالې ادارې د کال 2020 راپور تر مخه په نړۍ کې د مرګ سزا کې زیاتوالی کتل شوی. سو اتلس ملکونو کې امنیسټي انټرنیشنل په داسې سزاګانو کې 40% اضافه کتل ده. تیر کال 1501 کم اویا کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده او داسې سزاګانې تر ټولو زیات په ایران کې ورکړل شوې دي. په عالمی سطح او پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د مرګ سزا، پانسی یا د زړندولو سزا ته بدګوري. پیښور کې یو وکیل علي ګوهر دورانی هم وایي هغه د پانسی یا د مرګ سزا په حق کې نه دی ځکه چې وختونه بدل شوي دي. هغه وایي کلونو مخکې به د مرګ سزا یا د پانسی سزا د دغه جرم نه منې کولو یا د یو دفاع کوونکی اقدام په توګه استعمالېدو او وای اوس هم ډیر اسلامي ملکونو کې دغه سزا قانون کېشته خو هغه وای په خپل هغه د دې سزا په حق کې نه دی.
لیګلی کوور د منګوري هیومن رائټس له لحاظ سره نه اوس لکه آی پور آی او ټوت فور ټوت والا زمانہ نه دا اوس کومنګورو مړی کول یا مرګ کول د مرګ کول په ایواز سزا کې مرګ مړکېدل اغه ته د سپړ ډېر خ نظر نشي کته.
دا سې اسلامي ملکونه چرته اوس هم د مرګ یا د پانسي سزا په قانون کې شته. په دغه ملکونو کې سعودي عرب هم یو داسې ملک دی چې د مرګ سزا یې قانون کې شته او د امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دغه سالانه راپور تر مخه د مارچ په میاشت کې په یو ورځ 180 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده او تیر کال سعودي عرب کې هم داسې سزاګانو کې دوه چنده اضافه ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې هم د پانسی سزا په قانون کې شته خو مدني فعال او وکیل طارق افغان وایي پاکستان کې هم د قتل یا د وجلو د مذهب سپکاوي ترهګري او د جنسي تیرو مجرم لا دغه سزا قانون کې شته خو هغه وایي د یو انساني حقوقو فعال په حیثیت هغه مني چې داسې د دې جرمونو مخنیوي نشي کېدلی. هغه وایي پکاره د جیلونو یا د زندان په نظام کې داسې اصلاحات پکار دي چې داسې خلکو بحالي وشي او هغه یو ځل بیا د ټولنې یو خو وګړي جوړ شي.
ترقی یافته دنیا کې جیلونه د خلکو د رهنمایي د پاره د ژوند بدلولو د پاره استعماليږي. نو دغه سیستم هم دلته ټیکول پکار دی کومنګا د پانسي سزا ختمول غواړو نو دغه د پاره ضروری ده چې د جیلونو حالات دمن
بهتر کو پاغي کې سہولیات دي چې چری یو سړی خدای مکا په غلطی سره یو جرم وکي او د جیل تلاړ شي نو چې دنه غټ مجرم ونوځي بلکې بیا یو ښه انسان راوځي.
د امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دغه سالانه راپور تر مخه پاکستان کې د مرګ سزاګانې او رولو کې هم اضافه شوې ده او سیاوسل یو کم دیش نوې داسې مقدمو کې د مرګ سزا او رولې شوې چې کوم د کال 2000 د یو کم 50 د شمیرې په مقابله کې ډیره زیاته ده. سادیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
راپورونه واوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د افریقي په سب سهارا سیمه کې د بجلی درصد مسله اوس هم موجوده ده. د بجلی پرصد کې د بیقاعدګۍ د لاسه د صحت او دارو درملو پیښې سره تړلې عملی ته او خصوصا رنځورانو تډیر لوی تکلیف دی. په سیمه کې په دریو کې دوه برخې اسپیټالونو او د دارو درملو نورو زینو ته د ورکیدونکو بجلی هیڅ اعتبار نشته. سلورمه برخه اسپیټالونو او نورو طبي زینو کې خو بجلی د سره اډوشته دی نه. د نا اعتبار بجلی د لاسه دغه سیمه ته د کورونا وایرس د ویکسینو په لګولو کې هم لوی مشکلات راپورته شوې دي، ځکه چې د کورونا وایرس د ویکسینو په فریجینو کې اخودل لازمه ده. هر کله چې په دغه سیمه کې د بجلی د نش د لاسه فریجونه هم نشته دي. نړیوالي ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو اس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو اوسنی تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په سب سهارا سیمه کې د بجلی د غیر باقاعده رصد د لاسه د کورونا وایرس په لکونو ویکسین ضایع شوې دي. د بجلی پر رصد کې د پروتو مسلو د لاسه ډاکټران د ډیرو مشکلو اپریشنونو جوګا نه دی پاتې. همدغه وجه ده چې دوی د خپل رنځورانو صرف د هنګامي نوعیت دارو درمل کوي. خو د دې نیمګړي علاج د لاسه رنځوران په داسې حال کې مرشي چې د ټولو اسانو د شتوالي په صورت کې دوی بچ کېدې شول. د یو اس ایډ منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر کې نور اوې چې د بجلی د مسلې د اوارولو د پاره د ګیس د جنریټرو زړه طریقه نه دی استعمالول پکار، ځکه چې ګیس جنریټرونه د چاپیریال او د صحت د معیار نورې کړکېچنې مسلې راپورته کوي. یو اس ایډ په دنیا کې د کورونا وایرس د خونړي رند د نوغي وستو د خپل مهم د یوې برخې په توګه د نمرنه د بجلی اصلولو د ټکنالوژي لرونکو نهو کمپنو ته $26 میلیون دی غرض لورکړی دی چې د افریقې په دغه سیمه کې 200 شلو اسپیټالونو او شفاخانو لا د بجلی بندوبسو کی. د یو اس ایډ په دې کوششونو کې د سویډي افریقې په لوسوټو سیمه کې د شمسي توانای ون پاور نومي کمپنی لاس امداد کوي. ون پاور کمپنی سویډي افریقا کې د یوې بلې کمپنی په ملګرتیا د لورو پروتو کلیوالو سیمو شفاخانو او اسپیټالونو ته د شمسي توانای د ماشينونو او د اوزارو وړلو کار شروع کړی دی. یو اس ایډ د افریقي ګردي سب سهارا سیمې ته د بجلی رسولو د پاره د خپل روانو کوششونو په فراخولو کې د نورو ادارو له خوا د ملګرتیا په تمه ده. د یو اس ایډ د دې نوي پروګرام نوم د افریقي اسپیټالونو ته د بجلی رسولو پروګرام اخوي شوی دی. دا پروګرام به د صدر بایدن د عالمی انتظامی اډانی د منسوبې د یوې برخې په توګه افریقا کې راتلونکو 15 کلونو کې لسو زرو اسپیتالونو او شفاخانو ته بجلی رسي. دا شفاخانی به د توانایي په ادواري بنیادونو تعمیر کولای شي او نورو شفاخانو او اسپیتالونو سره به د ډیجیټل نظام په ذریعه تړلې شي. دا شان به د سیمې په کلهمو شفاخانو کې کارکونکو ډاکټران یو بل سره د ډیجیټل نظام په ذریعه د رابطې لرلو په برکت په شریک خپل فرایض په ښه ډول ادا کولای شي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سامانتا پاور خپل تقریر په دې ختم کو چې د دومره لویو ترقیاتي مسلو په یوازې ځان اوارول ګران کار دی. په دې وجه مونږ د ذاتی مت د شلو نه زیاتو غړو سره د دې مقصد د حصول د پاره په شریکه کار کوو. د دې ملګرتیا په برکت په د افریقې د سب سهارا سیمې په لکونو خلکو ته د صحت بهتريني اسانه او رسولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.